رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته.
السلام علیکم. تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ په اسلام آباد کې د یو پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرۍ په ضد مبارزې او طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د مشر قمر باجوا سره او د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر تهمینه جنجوا او نور لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کړې ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د اعلان شوې تګلارې په اساس میرمن ویلز ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د روان جنگ په سولې ختمولو کې رول لوبولی شي. اعلامیه وایي میرمن ویلز هم د غراس په پاکستان کې د نن د ټولو ترګرو ډلو په ختمولو کې د پاکستان د ژمنې او تعهد په اړه هم پاکستانی چارواکو سره بحث کړی دی. نوموړی اسلام آباد ته سفر مخکې په کابل کې ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره تر ټولو لوی خنډ هغه طالبان دي چې د افغانستان نه د باندې اوسیږي. افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې په خپلې خاورې کې د طالب مشرانو ته پناه ورکړې ده او جګړه مارانو ته د روزنې مرکزونه او نور امکانات برابروي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د نیویارک د منهاټن د ښار یوې فدرالي محکمې د یو پاکستاني کس د 150 کلونو د بند سزا لغوه کړې ده. هغه ته دغه سزا په 2015 کال کې د القاعدې سره د اړیکو په تور ورکړل شوی و. محکمه وایي چې ځینې داسې شواهد ورته ورکړل شوی دي چې په هغه لګول شوي تورونه ناسم ثابتوي. دغه کس چې از اوزیر پراچا نومیږي د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د القاعدې د یوې غړي امریکا ته د راوستلو په تور محاکمه شوی و. 38 کلن اوزیر پراچا ته د 150 کلونو بند سزا ورکړل شوی وه په هغه تورو چې د القاعدې د یو غړي ماجد خان د پارې اسناد جوړ کړي وو چې امریکا ته راشي. د محکمې قاضی سیدنی سټاین ویلي دي چې د القاعدې د غړي خان امار البلوچ او د 11 سپتمبر د یو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد ترلاسه شوي نوي ځینې بیانونه دا ښایي چې اوزیر پراچا په دې نه خبره وو چې د القاعدې سره یې مرسته کوله. په واشنگټن کې د چین سفارت خپل ملکیانو ته د سفر په اړه خبرداري ورکړی دی چې امریکا ته د سفر نه کوي. دا د امریکا او چین د اړیکو د خرابېدو وروسته لومړنی ځل دی چې په واشنگټن کې د چین سفارت دا ډول خبرداري خپروي. سفارت چینایانو ته خبرداري ورکړی دی چې ټورستان د خبر وي چې امریکا ډیر ګران بیه صحیح خدمات لري، دلته خلک په ډزو کې وژل کیږي او لوټل کیږي. په دې برسیره امریکایي پولیس د خلکو په کورونو چاپی وهي او شتمنۍ کنګل کوي. په دغه خبرداري کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا د طبي آفاتونو هم خوندي نه ده. د اسلامي دولت یا داعش ټلی مشر ابوبکر البغدادي زوی د سوریې د حماس په خار کې وژل شوی دی. د اسلامي دولت د ټلی خبري چینل د سه شنبې پورس خبر ورکړی دی چې د ټلی د مشر البغدادي زوی د سوریې د حماس په خار کې وژل شوی دی. دغه اعلامیه وایي د خلیفہ زوی حذیفہ البدری نومیدو او هغه د روسانو او نصرا سره په جنگ کې وجل شوی دی. په تایلند کې د فوټبال 12 تنه تنکی لوبغاړي او د هغوی روزونکي د نه ورځو د لادرکین وروسته په یو سمسه کې ژوندې موندل شوی دی چې ګورونکي عمله کوښښونه کوي چې د غټول کسان وجګوري. چارواکي وایي چې د 14 تنه په یو سمسه کې 4 کیلومتره لري په یو لوړ سټ ناستي سیاتي خده او د انرژي د پاره ول دوايي ورکړي ده. د تایلند د چنګرای کې صوبې گورنر د سشنبې پورس خبريالانو ته ویل چې د غلادرک ماشومان د دوشنبې په ماښام موندلیو. دغه 14 تنه په داسې سمسه کې بند پراته دي چې د سیلاب د اوبو نه ډک شوی دی. د فوټبال د لوبغاړي ماشومان او د هغوی روزونکي لس ورځې مخکې لا درک شوو او تایلند د هغوی د جګورلو لپاره د جګورنې د نړیوالو ټولنو نه هم مرسته غوښتې وه. هغه لمبوزن جګورونکي چې ماشومان یې په دغه اوږد او خطرناک سمسه کې راپیدا کړي دي یو ویډیو استولې ده چې پکې دغه ماشومان په ځمکه ناست لیدل کیږي. د دغه ماشومان کورنۍ د لس ورځونه هغه ځای ته راغلي دي چې د کوم ځای نه د دغه ماشومان او د آسټرالیا د کرکټ لوبډلې د زمبابوې لوبډلې ته د 209 منډو هدف ورکړو چې زمبابوې یوازې 109 منډې وکړي او لوبې وبیلله. د آسټرالیا د بری ترڅنګ آسټرالیا په دغه لوبې کې دوه نړیوال ریکارډونه جوړ کړل. یو دا چې د شلو اوورونو په نړیوالو لوبو کې آسټرالیا لومړنۍ لوبډله شوه چې د سر دوه لوبغاړي په شریکه تر دې دمه تر ټولو ډېرې منډې کړې دي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ولسی جرګې ته د سکانو او هندوانو د یوازنی نوماند او تار سنگ خالصه د وجل کېدو له عمله به د دغه افغان اقلیت نورو کسانو ته دا زمینه برابره کړي چې ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي. چارواکي وایي چې له تخنیکي او حقوقي پلوه یې پر دغې موضوع بحث کړي او د راتلونکي شنبې په ورځ د نوملیکنې مهال ویش اعلانوي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د سیک او هندو اقلیت د یوازنی نوماند او ترسنګ خالصه د وژل کېدو له عمله به په استثنایي ډول د دې زمینه برابره کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره سیکان او هندوان ځانونه نوماندان کړي. دغه کمیسون وایي د دې لپاره چې د سیکان او هندوانو حق تلف نه سي په دې اړه بحثونه کړي او د نوماندانو د نوملیکنې مهالویش به راتلونکي شنبه اعلان کړي. او ترسنګ خالصه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم راغلی و، تېره یک شنبه په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو.
د دې لپاره چې هغه حقوقي اړخ هم د سترګو نه وغورځول شي او همدارنګه هغه تقویم چې باید دوی لپاره اعلان شي هغه وخت هم باید په نظر کې ونیول شي تر څو کمیسون وکولی شي د دې دواړو ګزارشو پر رڼا کې یو مسلکي پریکړه وکړي. ولې په هر حالت کې کمیسون مصمم دی چې د دې یو حق ورکړي او دوی ته یو استثنایي زمینه مساعده کړي تر څو دوی بل کاندید راشي او ثبتنام وکړي او وکولی شي رقابت وکړي.
بلخوا افغان سکان او هندوان وایي د دوی ټولنه به پر دې غور وکړي چې د دوی له منځه د راتلونکي ولسي جرګې ټاکنو ته څوک درېږي. د دوی په خبره دا د دوی حق دی چې باید ترلاسه کړي او په ولسي جرګه کې خپل استازي ولري چې د سکان او هندوانو ژغ پورته کړي.
دوی ټول چې جال شهیدان شو د مونږ شپرنګري او ټول د مشران چې مونږ شهید شو مونږ خپل روح له لاس نه ورکړې وو مګم بیرته مونږ خپل د وطن نه پرېږدو. مونږ افغان یو، د افغانستان یو، د افغان بچی یو، د افغانستان بچیان یو. مونږ غواړو چې خپل حق وغواړو او دا مونږ بیرته دغسې یو نفراس خو نه لرو، دغه ځای خو نسو نیولی او دغه ځای به ډکو، د دې ارمانونه به مونږ پوره کوو.
د افغانستان دغه لژکي وایي که څه هم د راتلونکي په اړه اندېښمن دي خو افغانستان به پرې نږدي. دوی وایي چې د جلال آباد د برید په اړه باید جدي پلټنې وسي.
او موږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې دا څېړنه وکړي او دا لټنه وکړي چې دا کې د کوم لاسو استخباراتو لاسو د بارانی کسانو لاسو د خلیل لاسو او موږ د دا شهیدانانو اغواړو او دا د وینې تپوس موږ کوو.
دا لومړی ځل چې افغان سکان او هندوان په یو ځانمرګي برید کې په نښه کېږي. د جلال آباد برید چې 19 کسان یې وژل او شل یې زخمیان کړل ډېری سکان ول. دغه برید په هیواد او بهر کې په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې لپاره د درو دیشو ولایتونو د نوماندانو ابتدایي لیست اعلان کړ. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا د ولسی جرګې د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په نتیجه کې 109 تنه د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه حذف سوی دي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره په 30 ولایتونو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د اسنادو له څېړلو وروسته دغه جرګې ته د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کړی چې پکې 2525 نوماندان شامل دي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ټاکنو کمیسون د څېړنو په نتیجه کې د 109 کسانو نومونه چې د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه وو له ابتدایي لیست څخه حذف شوي دي.
دغه ابتدایي لیست زمون لخوا نهایی شوی پی دهی لیست رسمان پا ویب سایت که لان شوی ده و عملا چی سوگ از شوی دی یو سلو نه دیر شاو خواه کسان و سیگی چند شوی دی دیگون افغانستان ولی دی کویشی چی کمیسون شکایت هم راجیو که خپل دفعه یو
خاغلی هاشمی زیاد کرد چه در تاکنو کمیسون نن لغرمی ورست ده ولسوالی و شوراگانو ده نوماندانو ده اسنادو ده سیرلو پر سر هم کار پیل کرده ده لا تاکنو سخد ساری و شمیر بنسرتونه ده ولیسی جرگی لپاره ده نوماندانو ده ابتدائی لست اعلان اول یا مثبت گام گرنی خو پا ده برخه که ده رامنست شوی زند پا اړه اندیخ نخی او وای چه در تاکنو کمیسون باید ده خپل محل ویش لمخی ده کاندیدانو ابتدائی لست ده چنگاخ پا وما اعلان کرده وای او در تاکنیزو شکایتونو کمیسون ده کاندیدانو پا اړه ده شکایتونو لسیرلو وروست ده لست ده چنگاخ تر نهمه بیرته ده تاکنو کمیسون تسپار لی وای د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه ځنډ له امله ښایي ټاکنیزې چارې له ستونزو سره مخ شي خو ښاغلی رشید زیاته کړه چې د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو په پرتله دا ځل زیاتو ښځو او وړو شخصیتونو ولسي جرګې ته ځانونه نومولي دي او که چیرې ګټونکي شي د راتلونکي ولسي جرګې لپاره یو ښه زیری دی
تیر ځل پارلمان ټاکنو کې لکه اروزګان کې یا نورستان کې بیا ځینې داسې ولایتونو کې چې هلته د ښځو هغه شمېر کم وولې د نیکه مرغه دا ځل لیدل کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو کاندیدانو شمېره په ولسي جرګې لپاره ښه ده یعنې په کافي اندازه باندې او دا به یو مثبت نظر وي په عین حال کې نور کاندیدان هم شته په هغو کې ښه کسان لیدل کېږي چې که ملت هغوی ته رای ورکوي وتوانی چې رای واخلي نو دا به د پارلمان راتلونکي پارلمان لپاره یو ښه
هغه د غراز وویل د نوماندانو په ابتدایي لیست کې یو شمیر زورواکي وسلوال او په غیر قانوني اعمالو تورن کسان هم شامل دي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د دغو کاندیدانو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته اعتراض وکړي ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو اسناد په علني ډول او له ټاکنو څخه د سار بنسټونو تر څارنې لاندې وڅېړل شي خو ښاغلی رشید وویل چې د ټاکنو کمیسون په دې برخه کې د قانون خلاف عمل کړی او په سري او پټه توګه یې د ولسي جرګې د نوماندانو اسناد سیړلې دي د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د 1400 ښځو په ګډون 2691 کسانو ځانونه کاندید کړي او د غراز د ولسوالیو شوراګانو لپاره 6155 کسان نوماند شوي چې پکې 1202 ښځې شامل دي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهالویش پر بنسټ ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1490 کال د تلې په 28مه ترسره شي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ
د امریکا حکومت د ایران پر انرژي او بانکي سکتورونو بیا بندیزونه لګوي امریکایي چارواکو په دې حکله د خپلو نوو پلانونو په اعلانولو سره ویلي چې تهران باید د یوه نورمال هیواد په څیر خپل چلند بدل کړي د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري
کله چې په تیره می میاشت کې د ایران له نړیوالې موافقې ووتله امریکا دې ته تیاره شوه چې په ایران بیا سخت بندیزونه ولګوي او نور هیوادونه او شرکتونه دې ته تشویق کړي چې په دې اقدام کې ورسره ملګري شي
په انرژي د محدودیتونو په برخه کې زموږ هدف دا دی چې د ایران پر رژیم باندې فشارونه زیات شي او د خامو تیلو عواید یې صفر ته تقرب وکړي اوس وخت نړیوال بازار کې د بې ثباتۍ د کچې په نهایي کمولو کوښښ کوو خو په دې یقیني یو چې په نړیواله کچه د تیلو کافي تولیدي ظرفیت موجود دی
هوک وایي 500 نړیوالو شرکتونو موافقه کړې چې د ایران نه به وځي خو د ایران جمهور رئیس پرون په سویس کې بهر میشتو ایرانیانو ته وویل چې که چیرته امریکا خپل متحدین په دې قانې کې چې د تهران تیل وانخلي نو د ټولې سیمې د تیلو صادرات به ستونزمن شي
نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه مگر امکان پذیر نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه
سره د دې چې د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد مظاهرې دوام لري په تهران کې د اوسنی نظام خلاف بهر میشتو ایرانیانو هم په پاریس کې د آزاد ایران لاریون په نوم باندې مظاهرې کړي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو حقوقي سلاکار رودي جولیانی وی پلان شوی بندیزونو د مخ خپل اغیز کړی دی
فکر کوم دا په خپل د هغه واقعیا درناوی کول دي چې جمهور رئیس ترامپ او زموږ حکومت د دې لارینونو ملاتړ کړی دی اوس دوی بیا قوت وموند
د ایران سره د اتمی موافقې ځنې اړخونه لکه جرمنی او فرانسه لا هم د ایران سره په موافقه کې شامل پاتې دي. د نیو مکسیکو ایالت والی بل ریچارډسن خبرداري ورکوي چې امریکا باید د ایران د ځپلو لپاره خپل اروپایي متحدین
ځان سره ملګري کړي. امریکا خپل اروپایي متحدینو باندې په بندیزونو لګولو کې محتاط ووسی.
ایران په ورځ کې د 2 میلیون بیرلو تیلو نه زیات صادروي. په همدې وجه ایران د نړۍ د خامو تیلو د تولیدونکو هیوادونو په جمله کې دوم ستر صادرونکي هیواد دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د 1409 مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دغه وزارت عواید څه د پاسه 1.2 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي دي. د دغه وزارت چارواکو له اداري فساد سره مبارزه او د وزارت په تشکیلاتو کې اصلاحات د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل ښودلی دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد حمید توهماسی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 1409 مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دغه وزارت د ترانسپورت د څانګې عواید نږدې 1.3 میلیون افغانیو ته رسیدل، خو د روان مالي کال په شپږو میاشتو کې د عوایدو دغه کچه نږدې 2 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده. د ښاغلي توهماسی پر وینا د سږ مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله د ترانسپورت د څانګې په عوایدو کې 1.2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه د ترانسپورت په برخه کې له اداري فساد سره مبارزه او د وزارت په تشکیلاتو کې اصلاحات د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل یاد کړ او ویل
دلایل د افزایش عواید یو مهمه دلیل دا و چې موږ هغه متحد او صادق کارمندان په وزارت کې را تفکیک کړل چې څوک د وطن لپاره شفافیت لپاره او د عوایدو د شر ټولول لپاره هغه متحد دی. موږ داسې یو څه تغیرات مراوستلی ده، مثال ریاستو په سطحه و او معاونیتونو په سطحه و او مدیریتونو په سطحه و بو چې د دې اندکه تغیراتو په اساس موږ وکولی سو چې دا عواید راجیک سي.
ښاغلي توهماسی د غرض د عوایدو د زیاتوالي بل لامل په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو نیول یاد کړ او ویول چې په دې موده کې د ترانسپورت وزارت شاوخوا 46 کارکوونکي چې پکې یو شمېر لوړپوړي مامورین هم شامل دي د فساد په تور سرنوالي ته معرفي کړي دي. د ښاغلي توهماسی پر وینا یوازې د کابل ولایت په 15 بندرونو کې نږدې 260 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار اداره په ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت کې د عوایدو زیاتوالی مني، خو وایي چې دغه عواید یوازې په دوه ولایتونو کابل او هرات کې لوړ شوي دي. د دغه ادارې د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو د څانګې مسؤل محمد ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل چې لا هم په زیات شمیر ولایتونو کې د ترانسپورت د برخې عواید د زورواکانو جیبونو ته ځي.
از منظر دیدبان شفافیت
افغانستان د شفافیت د سار ادارې له نظره کوم ژمنتیا چې موږ د فساد د منځوړلو په برخه کې په ترانسپورت وزارت کې وینو د ستاینې وړ دی، خو غواړو په ډاګه کړو چې دا مبارزه په 1300 میاشتو کې ډیره محدوده وه او د ولایتونو کچې ته نه ده رسیدلې. نه له فساد سره د مبارزې په برخه کې او نه هم د عوایدو د راټولولو په برخه کې مبارزه د ولایتونو کچې ته رسیدلې ده. زموږ درک دا دی چې د ترانسپورت وزارت په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې زیات ترانسپورتي تاسیسات لري خپل عواید سو برابر زیاته ولې شي. ښاغلی تیموری فرا، نیمروز، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه یاد کړل چې د ترانسپورت په برخه کې ډیر عواید لري، خو زیاته کړه چې د ترانسپورت وزارت په دغه ولایتونو کې د پام وړ بدلونونه نه دی راوستي او د دغه ولایتونو د عوایدو لویه برخه د مرکزی حکومت پر ځای سیمه ییز زورواکان ترلاسه کوي. خو د ترانسپورت وزیر وویل چې په دغه سکتور کې د فساد د مخنیوي او د عوایدو د کچې د زیاتوالي لپاره د افغانستان په کچه د عوایدو راټولولو د سیستم په برېښنایي کولو کار پیل کړی او تر راتلونکي کال پورې به یاده پروژه عملي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې هغه تنکی ځوانان چې کورنۍ کار ځنې غواړي زیات یې له زده کړو پاته کېږي، خو یو شمېر یې ښوونځیو ته هم ځي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
که چه هم د کاریګر او ماشومانو کورنۍ په خار کې اوسیږي، خو مور او پلار یې تعلیم ته پاملرنه نه کوي او کارونه یې ورسپارلې چې باید کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. د قندوز خلک وایي چې که جګړې دوام وکړي کېدای شي د تعلیم کچه راټیټه شي، ځکه چې له تیرو کلونو را په دې خوا په دغه ښار کې د فقر اندازه زیاته شوې. دوی وایي چې خلکو ته کار نه پیدا کیږي، نو مجبور دي چې اولادونه هم کار ته تشویق کړي. الیاس اوس د 13 کالو دی. دا هم د هغو نادارو کورنیو یو تنکی ځوان دی چې روزګار د بوټانو د رنګولو برس په لاس ورکړی. نوموړی وایي چې 3 کاله پخوا یې کار پیل کړی.
ډاکټر تاسو باز وخت یم هغه پیسې ساتل جمع کړی یم ته به ورکو کول
دا فعلا تاسو څومره روپۍ جمع کړی کور کې
فعلا اوس به 2000 روپۍ وین دی 3000 وړو خلاص یا ورځې اندشان لپاره
هغه وای چې پر ټولو شو پیسو باندې کور ته وچه ډوډۍ بورا او چای راوړي، خو د پلار ناروغي دوی له زحمت سره مخ کړی دي. نو موړ د دې ترڅنګ چې کار کوي خونځي ته هم ځي. الیاس خپل هیلو ته د رسیدو په خاطر زده کړو ته توجه کوي، خو ستړیاي وزګار وخت مخوستن کې د درس تکرار ته نه پریږدي.
پلار مې باز وخت تکلیف حساب لري، باز وخت نه ذکر ده او یو دان لمانه بده وړ دی، خو شپه ته بیا په درس کار کې کوته وي.
مکتب خو دی ویلې؟
مکتب مې ویلې دوه امتحان نمبر خلاص
څوم صنف کې
دریم امتحان نمبر خلاص به باز وخت او به جزم نه بجې رازم تر څلور پنځو بجو پر کار کوم.
نو درس څه وخت کې وای؟
شپه شي بیا خو سره دی بیا سبای سي صدقې ورونه مې زکوم پلار مې به راخي به رازم کار پلو.
هغه د پلار مشر زوی دی. کله یوې خوا مسولیت ورسپارل شوی، له بلې خوا یې د نورو تنکیو ځوانانو په څیر په زړه کې لوی لوی ارمانونه پراته دي. نو ته څه غواړې چې آینده کې شي؟
آینده کې ډاکټر، انجینر یا ډاکټر، له دې کار نه باید زه وزم.
څه شی دی فکر کې دي؟
فکر مې دا چې موږ سره دولت باید کومک کړي، اشرف غني باید خپل اصول راولي، ته په وطن کې موږ سره باید کومک کړي، غریبان سره.
ته باید څه شی وکړي چې د دې رنګ
زه باید خپل درس وایم؟ ولا خپل درس مې خلاص کړ، بیا ولاړ شم چې کار مار وزن برابر کړم. زه باید 12 کاله باید درس وایم، سم صحیح درس مې زده، بیا ولاړ شم دې کار نه وزن. عجب
الیاس ته خپل غریبۍ او نادارۍ له وجې له خپلو همزولو سره خوشاله نه دی. د دش لیدلې بوټان او پینه شوې جامې د ده د خفګان سبب کیږي.
د څه چې د مکتب الکان ګوري، مکتب ته ځي، هغه لوکس لوکس جامې اغوستي.
د ما نه ښکېدلې بوټان ښکېدلې سبلې انداز زما سي بیا بازي اخره بس کمې خوان دي ته ګوره جامو ته ګوره بس مالم ته وایم هغه ته به خبرې کی.
استاد زړه کې څه ګرځي؟
خنجګره کې یادم.
هغه وایي که ارمانی پوره شو او زده کړې وکړې، نو د خپل ماشومتوب په یاد به له هغو تنکیو ځوانانو سره مرسته کوي چې ژوند یې د ده په څیر دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ډاکټران وایي ماشومانو ته د پولیو د دوو څاڅکو ورکولو ترڅنګ د هغوی او د خپل کلي کور ماحول پاک ساتل ماشومان له عمري فالج یا ګزند څخه ساتي. دوی زیاتوي که چیرې ماشومانو ته چاپیریال پاک نه وي، په اسانۍ په پولیو یا ګزند اخته کیږي. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
روغتیایي کارکوونکي وایي که ماشومان پاک وساتل شي او ترڅنګ یې د خپل کلي کور چاپیریال له ککړیو پاک شي، ماشومان په اسانۍ د پولیو یا ګوزڼ په مرض نه اخته کیږي. او هغه کلی چې شاوخوا سیمې چټلې وي، د اوبو چټل ډنډونه پکې ولاړ وي، شاوخوا اوسیدونکو ته یې له پولیو یا ګوزڼ پرته نور ډول ډول مرضونه هم پیدا کېدای شي. دینی عالمان هم ورته نظر لري. دوی وایي چې د اسلام دین د ځان او ماحول په پاکوالي امر کړي. د خوراک څخه پر وخت د لاسونو وینځل او د ځان او کالیو پاک ساتل یو شرعي امر دی. دوی زیاتوي چې اسلام د صحت مندۍ لپاره ډېرې توصیه کړي. د قندوز یو تن دینی عالم مولوی غیاث الدین وایي چې د ماشومانو د فلج کېدو وړاندې هغوی ته واکسین ورکول د پیغمبر د هغې خبرې پر ځای کول دي چې وایي د هر مرض لپاره دوا شته دی، او د ماشومانو د ګزڼ علاج همدغه دوه څاڅکي واکسین دي.
پولیو واکسین دا داسې تداوي ده چې دا
مخکې د وقوع د حادثې نه دی یو جلوګیری لپاره مور او پلار په دې کې مسؤول دی، د دین په رڼا کې او د اسلام په رڼا کې چې د خپل اولاد لپاره د دې زمینې مساعده کې لکه پولیو چې راځي دی باید غم وخوري خپل اولاد که نه راځي یا د پولیو مراکزو ته ورسوي. نو اسلام کې د دې معنی نشته چې پولیو واکسین دې ونه شي، بلکې اسلام دا د صحت دین دی. نو صحت کې ډېره پاملرنه کړې ده، لکه اوس دا خوراک او څښاک چې موږ او تاسو کوو په ښي لاس باندې او لاس وینځلو په دې طریقه باندې.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالصمد وایي چې کورنۍ باید د ماشومانو حفظ الصحې ته جدي پاملرنه وکړي او ماشومان عادت کړي چې له کوره د باندې له چټلیو څخه ځان وساتي. که چیرې ماشومان په خاورو کې لاس وهي او یا تشناب ته ځي، باید زر تر زره یې لاسونه ومینځل شي.
پولیو واکسین چې ده، د ماشوم چې پیدا کېږي تر پنځه کلنه پورې دوه څاڅکي هر وار ورته کېږي په خوله کې، او ګټه یې دا ده چې یوازینۍ لاره د مخنیوی د ګوزند یا د پولیو یا د فلج د ماشومانو د فلج دغه دوه څاڅکي دي، او حفظ الصحه اطهر شطر الایمان چې اسلام مبارک ویل چې هر شی چې خوري او سپي باید پاک سوتره وي، او لاسو سره چې هغه کوي باید بال تشناب او داشان صحیح لاس سوتره ومینځي چې خپل لاس سره خپل حیات خطر ته ونه چه.
د قندوز د کتلوی معافیت مسول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې له پولیو څخه د ماشومانو د مخنیوي تر ټولو مهمه لار د هغوی د حفظ صحي ساتل او د واکسین دوه څاڅکي ورکول دي.
زمونږ ټیمونه زمونږ رضاکاران به د دروازو شاته ځي، د کورنیو او هغه ماشومان چې هم مریض وي هم ویده وي که مشکلات هم وي، نو زمونږ ټیمونه هلته ځي او واکسین به دوی ته تطبیقوي. په مجموع کې دا واکسین کور په کور دی، ولې په ښار سیمه کې چې فلټر ورته مونږ وایو چې خلک گشت گزار کوي کنه، او زمونږ هم دغه ټیمونه په دروازو کې هم شته دی چې خلک راځي د ولسوالۍ نه یا د ولایت نه ځي، د بل ولایت نه راځي. دلته زمونږ سیار مجهز ټیمونه دي چې هغه ماشومان چې بازار او په کوڅو کې بیرون ګرځي، هغه میلمانه یې راځي د بل ولایت نه، هغه د فلټر سیستم کې واکسینېږي.
دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د مرض پر تداوی باندې امر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په قندوز کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسینو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په قندوز کې له 370,000 نه تر 400,000 پورې ماشومان واکسین شي. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي هغه 600 ماشومان چې د ښار دننه یې کورنۍ ورته د پولیو د څاڅکو ورکولو مخالفت کوي، هغوی ته هم واکسین ورسوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د بامیان ولایت په هنري او فرهنګي دوهم جشن کې د دې ولایت په زرګونو نندارچانو د دمبوري د جغولو په جشن کې برخه اخیسته. دا جشن د اصلي محلي موسیقي د ودې او بامیان ولایت ته د بهرني او داخلي سیلانانو راتګ د صنعت په لوړولو کې زیاته ګټه لري. د دغه خبرونې همکار ظفر بامیانی رپورټ را لېږلې چې پښتو متنیت استه اورو. د بامیان ولایت په هنري او فرهنګي دوهم جشن کې د دې ولایت په زرګونو نندارچانو ښځو او نارینهوو د دمبوري د رغولو په جشن کې برخه اخیستې. په دې دوه ورځني جشن کې د هنري آثارو د نندارې ترڅنګ یوولسو د دمبوري رغولو ډلو د اوو مختلفو ولایتونو څخه محلي موسیقي اجرا کړه. مقامات وایي چې د دا ډول هنري جشنونو د پرانیستلو هدف د بهرني او داخلي سیلانانو په راتګ سره د دې ولایت اقتصاد ته ګټه رسیږي.
سپیزي هنر بومي کیمو دمبوره است و آلات موسیقي که مردم استفاده میکنه او ارزش از رو بالا ببریم و تا مردم بیشتر از این آلات موسیقي و آهنگهای
وارو په دې سره د محلي اصلي موسیقي یعنی دمبوري ارزش لوړ کړو او خلک دې محلي سندرو ته غوږ سي او خوند ترې واخلي. دا ډول هنري جشنونه د نندارچانو د خوښې وړ ګرځېدلې او غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول جشنونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سر ته ورسیږي.
ما نیاز داریم که چنین برنامه هایی را برگزار بکنیم تا اینکه به جهانیان نشان بدیم به ما اندازه ای را که در افغانستان متاسفانه ناامنی و جنگ و کشتار و چیزا وجود داره، به ما اندازه مردم افغانستان تشنه صلح هستن و
غواړو په دا ډول پروګرامونو سره و نړیوالو ته دا وښیو چې نور زموږ خلک د جنگ څخه ستړي او سولې ته اړتیا لري. دمبوره د افغانستان اصل قبیله د محلی موسیقي آله ده چې څلور زره کاله پخوانی سابقه لري. د بامیان په ولایت کې د دمبوري لومړنی جشن د دې ولایت د علماو شورا لخوا د سخت غبرګون سره مخامخ سو، خو سش کال د علماو شورا مخالفت څرګند نکړ. دا جشن په کابل کې د چین د سفارت په مالی مرسته د بامیان ولایت د محلي ادارې او د بامیان ولایت د فرهنګي او هنري ډلې لخوا پرانستل سو. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.